بینندگان و شنوندگان رادیو و تلویزیون آشنا صدای امریکا، سلام. وقت خوشی برای شما تمنا داریم.
زم السلام علیکم، خپل سلام وړاندې کوم ټولو ته. خدای دې وکړي چې ښه وخت ولرئ، آرام اوسئ او زموږ پروګرام ته غوږ ونیسئ.
همکارم سید سلیمان آشنا و ما حفیظ آصفی خوشحال هستیم با تقدیم برنامه روک و راست سپین خبر امشب با شما هستیم. این برنامه را شما میتونید روی امواج متوسط 972 کیلو هرتز ببینید، همچنان از طریق تلویزیون ها و ساتلایت هم میتونید برنامه را مشاهده کنید. در برنامه امشب در رابطه با بسته شدن پوانتون ها و نات های تحصیلات عالی برای دختران فارغ از صنف 12 و اساس گزارش ها میگن که اینا دیگه چاره ندارن جز ای که آموزش قابلگی را ببینن.
لکم چې واوریدل، د نن بحث موضوع په همدې ده چې په افغانستان کې موجوده حالت کې د ښځو نجونو دپاره د کار او د تحصیل څه ډول فرصتونه مساعد شوي دي. موږ به په لږه شیبه وروسته د میلمنو نظر واخلو. تر هغه مخکې تاسو نه هیله کوو چې په افغانستان کې د همدغسېو فرصتونو په اړه چې خاصتا د غالیو اوبدل د ښځو دپاره یو فرصت مساعد شوی دی، په دې اړه باندې زموږ همکارې شهناز نفیس یو راپور جوړ کړی دی. غواړو دا تاسې په ګډه باندې عامې واورئ، عامې که امکانات لري په انټرنیټ پاڼه باندې وګورئ. موږ به تر هغې وروسته خپل بحث پیل.
د افغانستان په جوزجان ولایت کې 38 کلنه مرزیه رسولی چې د 50 ماشومانو مور ده، د 50 څخه د زیاتو ښځو لپاره د کار فرصت برابر کړی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د کار او زده کړو نه منع کړل شوی وي.
یکش ایجاد زمینه کار بر خانما بود، بر دختر خانمایی که از درس تحصیل مانده بودن، بر خانمایی که فاقد کار هستن و بیکار هستن در خانم، خانمایی که بی‌وظیفه هستن و ضرورت به کار دارن. دیگه یک مصروفیت هم هست، هم یک آموزشگاه هست اینجا که میتونن نمی هنر اینجا بیاموزن و یک چیز بسیار مهمی است که نمی صنعت قالین بافی دوباره رشد میکنه که یکی از صنعت‌های دیرینه کشور ما شما است.
میرمن رسولی د طالبانو لخوا د هغې د سنگارتون له تړلو کېدو وروسته د غالیو یوه کوچنۍ فابریکه پرانیستله. طالبانو تیر کال په ټول هیواد کې د ملګرو ملتونو د اندېښنو او د خلکو د احتجاجونو سره سره د سنگارتونو د تړلو امر وکړو. د نقش آفرین د غالۍ اوبدلو په فابریکه کې 100 میرمنې په قطار کې ناستې دي او د روزي ګټلو لپاره په لاسو غالۍ جوړوي. په دوی کې یو 34 کلنه حلیمه بیزاد ده چې په زده کړو د بندیز وړاندې د پوهنتون په وروستۍ سیمیستر کې وه. ملګرو ملتونو تیر کال په خپل رپورټ کې ویلي وو چې د 2021 کال د اگست میاشت راسي کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، یاد هیواد د ښځو او جنو لپاره په نړۍ کې تر ټولو ډیر ځپونکی هیواد ګرځېدلی او په حقیقت کې ښځې له خپلو ټولو اساسي حقونو څخه بې برخه شوې دي.
دوسری چیز پایده میکنه از یک حساب اقتصادیشان، نم روز و نفقهشان، یعنی روزایی که میای روزای پنجشنبه و دوشنبه بازار میباشه اینجا اخته. اینجا مردشان قالن خلاص نکده تقریبا نصف پیسیش میگیره، زیافترش میگیره، آرد میگیره، میگه روغن میگیره، میگه برج میگیره. یک چیز خوب است، یکی از مصروفیت است، یک مصروفیت، یک حلال رزق است، ای زحمت بسر.
طالبانو د 2022 کال په دسمبر کې د ښځو د حقونو او ازادیو تر پخو لاندې کولو پر وروستی فرمان کې په پوهنتونونو کې د خزینه محصلینو په ګډون بندیز ولګوو. سره له دې چې طالبانو لومړی د ښځو او لګکو حقونو ته د درناوي په برخه کې د یو منځلاري حکومت ژمنه کړې وه، خو هغوی په پراخه کچه له اسلامي شریعت څخه خپل سخت دریځه تفسیر پلی کړی دی. د افغانستان په لاس جوړ شوي غالۍ په 2008، 2013 او 2016 کلونو کې په جرمنی کې جوړ شوو کلنۍ غونډو کې نړیوالې جایزې ګټلې دي. اس هیواد ته د بهرنو سیلانیانو او په بهر کې میشتو افغانانو په تک کې د کمیلا عمله افغانی غالۍ په ډیره ټیټه بیه خرڅیږي او په دې سند کې کارکوونکو ته لږې پیسې پاتې کیږي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
گزارش بود در رابطه با صنعت قالین بافی که در این اواخر بانوان با دلیل نبود کار و یا هم ادامه تحصیلات به او روی آوردن. خوش آمدین به برنامه روک و راست سپین خبر امشب. آقای آشنا،
همداسې د خپل بحث په پیل کو منګه خو لکم چې یاد کړ په مقدمه کې چې په افغانستان کې د غوروانو فرصتونو او خصوصا خزو لپاره د تحصیل د امکاناتو په باره کې د ملمنو نظرونه اخلو او زه مطمئنم چې تاسو به ملمنو
بله کاملا
دونکو ته معرفي کوي موږ به بیا خپل
بله و سوال عمده است که آیا دیگه فرصت های کاری بر زنان و دختران در افغانستان باقی مانده؟ مهمانه بحث امشب ما بانو دیبا فرهمند فعال حقوق زنان و بانو مزدلفه کارگر فعال کاکر ببخشین فعال حقوق مدنی هستند. ببینیم که مهمانه ما روی خط هستند. بانو فرهمند سلام، خوش آمدین، صدای ما را دارین؟ بانو دیبا فرهمند
گرامی شما، بله صدای من را دارین جناب آسفشت؟
بله بله بانو فرهمند خوش آمدین، من صدای شما را میشنم.
سلام و درود خدمت شما جناب آسفشت و محترم و سلام خدا خدمت میمان محترم شما و تمام شنوندگان این برنامه تقدیم میکنم.
تشکر از شما بانو فرهمند. با اجازه شما من با بانو فرهمند برنامه را آغاز میکنم. امیر رقم که در مقدمه کوتاه همکارم آقای آشنا فرمودن و ما هم تذکر دادم، حکومت طالبان که در ماه اگست سال 2021 قدرت گرفتند در حدود 80 فرمان بر زنان و دختران در رابطه مختلف صادر کردن که از جمله محدودیت ها بر کار، ادامه تحصیلات، ظاهر شدن در بتنهایی در بازارها و پارک های تفریحی، بستن حمام ها، محدودیت بر رفتن حمام و این چیزا بود. در حال حاضر به اساس گزارش ها گفته میشه که فعلا بانوان یا به کسایی که صنف 12 فارغ شدن یا به صنعت قالین بافی روی میارن و حقیقتا هم گزارش شده که بانوان که صنف 12 فارغ شدن در یک ناگزیری به آموزش قابلگی میپردازن. من نظر شما رو در این مورد میخوایم بفهم که آیا دیگه فرصت کاری برای بانوان در افغانستان باقی است؟
تشکر جناب آتیفی صاحب. ببینید شما که مدت 30 سال شد که طالبان حاکم است در افغانستان و زنان از کوچکترین حقوق و حال هم نمیفهم که سیاست خود تغییر دادن تا یک مدت دروازه های امی آموزش 2 ساله برای قابلگی، البته برای خانما و دختر خانما مساعد ساختن، اونم به عده بسیار محدود.
بله
که ما بالای طالبا باورمند نیستیم از یک طرف، و از طرف دیگر افغانستان که ما به قابل ضرورت نداره، افغانستان به کدرهای علمی ضرورت داره، افغانستان به آموزش عالی ضرورت داره و زنان این روز زنان در این حالت درک میکنن و احساس میکنن و در این زندان قرار دارن که زنان هستن که با یک عالم از ظرفیت کاری و توانایی. ببینین ما تنها کشور ما به نیاز به قابله نداره، با وجودی که یک کار خوب کرده اننده که نمیفهم که تا چی وقت دوام کنه، یک هفته، 2 هفته، 1 ماه و یا کمتر از او، چرا که اعتبار خدا در تمام جهان از دست دادن، طالبا افراد نیستن که دیگه به اینا اعتبار کرد و اینا اگر میخواستن که جایگاه پیدا کنن در بین مردم و بقا میخواستن، از روز اول که آمده بودن زن چنان محدود نمیکردن، خشونت ها را که تا حال جریان داره بالای زن این خشونت ها را نمیکردن، بار بار به جرایم مختلفی که مرتکب شدن بار بار این را تکرار نمیکردن و امروز هم این را تو کدام شهکار نکردن برای زن.
بله.
زن امروز میخواید حقوق برابر میخواید در پالوی مردا، اونمو 50% حق خودم میخواید. زن نیست که تنها امروز بسنده باشه با اونمو قابل شدن. زن در عرصه تجارت، در عرصه سیاست در تمام امورات سهم 50% خود را میخواهد و به این شیرنی دادن های طفلانه خود طالبا باید توقف بدن و یک تصمیم جدی و قاطع بگیرن. اگر واقعا سیاست مدار هستند، اگر واقعا خود را میخواهند یک حکومت از خود بسازند، در صورتی که اینا را ما برای حکومت نمیشناسیم، این باز کردن کورس های دو ساله و آموزش های دو سالی قابلگی برای ما یک چیز بیش از تمسخر نیست.
تشکر. باز هم سوال دیگه است که خدمت شما میرم.
بله و مننه آقای دیبا فرهمن، تاست استریم شویم په خیر رالی. مننه چې خپل ته د ډیر مشاره نظریاتم شریک کړل، او آقای مصطفی کاکل تاست هم استریم شویم پروگرام ته په خیر رالی. د اساسا د دې بحث منګه پیلم پم دی او چې په افغانستان کې اول ځل د پاره په دې تیرو څه کم درې کالو کې تقریبا د طالبانو په حکومت کې یعنی د نجونو د پاره د کار او د تحصیل یو ډول فرصت مساعد شوی دی چې مخکې راپور کې ځینې برخې تاسې به اورېدلې یا خبرې شولې. دا فکر کوي چې د همغه ادا یوه برخه ده چې طالبانو ژمنه کړې وه چې یو چاپیریال به جوړوي چې هلته به ښځې د پاره کار او د تعلیم زمینه مساعدېږي، چې پیل یې د قابلګۍ او د قالین اوبدلو چې یو درآمد پیدا شي یو تحصیلي سند ترلاسه شي. دا دی که فکر کوي چې نه، دا یو دودیزه یو فرهنګ دی چې هلته د دوی اشد ضرورت هم و چې قابلې ولري او تر څنګ اقتصاد ته ګټه رسیږي، ځکه دا ډول د لاسي صنایعو اجازه ورکوي. اغلی کاکړ
ډېر زیات مننه، زما خپل سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، تاسو درنې مېلمنې ته او درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. ستاسو سوال په جواب کې وایم چې بدبختانه په افغانستان کې د 2021 کال را په دې خوا د مېرمنو په وړاندې هغه خنډونه چې رامنځته شوي دي، هم افغاني نجونې مېرمنې چې د خپل ډېرو اساسي او اسلامي حقوقو څخه محرومه شوي دي، دا واقعا د زغملو وړ نه ده. او په دې اړوند که څه هم د هماغه وخت راهیسې به تر دې دمه پورې چې دا دې تقریبا شاوخوا درې کاله تېرېږي، تر دې دمه پورې د طالبانو لخوا یا هم د اسلامي اماراتو لخوا کومې ژمنې چې سوي وي، یا هم هغه ته د امر ثانی کوم نوم چې دوی ورکړی و، متاسفانه هغه تر اوسه پورې موږ په عملي ډول نه دي لیدل شوي. یعنې د دې خبرې صرف تر یو وینا پورې پاتې شوي دي، په عمل کې اصلا نه دي لیدل شوي. بل ستاسو سوال په جواب کې وایم چې دا چې اوس مهال دی قابلګي یا هم د غالي وبدلو صنعت لپاره د شوز په وړاندې دی دا زمينه مساعده کړي دا، یا هم دې ته اجازه ورکړي د شوز دا کار وکړي. ګوري کچې موږ راسو هم دا مېرمنې چې په افغانستان کې اوس نیمایي نفوس د افغانستان د شوز تشکیلوي، آیا صرف دا نیمایي نفوس د قابلګي یا هم د غالي وبدلو پرسه کې دي ته ضرورت پیدا کیږي؟ افغان مېرمنو ته هر ارسه کې افغاني ټولنه کې دې ته ضرورت پیدا کیږي. متاسفانه افغاني ټولنه د ډیر بدبختی او مشکلات سره مخامخ ده، او که چیرې په دا ټول بدبختی کې صرف افغان مېرمنې په دا دوو برخو کې فعال او هغه نور ټول بلغه فلج کیږي، او هغه مېرمنې چې باید په هغه کې کار وکړي هغوی د منځ دی. بل خبره دا ده چې که چیرې دې قابلګي ته اجازه ورکړې ده چې باید هغه نجونې چې دولسم سفاري رسیدې دي هغوی اجازه لري چې ولاړ شي طب برخه ووایي هم د قابلګي څنګه، نو که چېرې د مکتب دروازې د دې په وړاندې بندې اوسي دي همدغه قابلګي د کمه وایي. موږ اوس مهال ته فکر نه کوو، که چېرې موږ مثلا راتلونکي کلونو ته فکر وکړو، افغانستان د یو ډېرې لوی ضایع سره مخامخ دی. اوس مهال به موږ د دولسم فارغینې لرو، خو یو کال وروسته دوه کال وروسته یا هماغه د دولسم فارغینې به هېڅ هغوی وکولی شي د طب پارسه کې فعالې واوسي، او هغوی وکولی شي قابلګي ووایي. دغه خپله یو لوی ضایع ده. بل د بلې خوا څخه د غالي اوبدلو صنعت، د غالي اوبدلو صنعت چې اوس هغه نجونو مخو ته راوړی ده، یا هم دوی ته د کار کولو زمینه ورته مساعده شوې ده، دا ټول د دغه نمایږي کې چې په افغانستان کې د 2018 کال په دغه وخت کې چې موږ د طبي راپور یو ګروپ افغانستان نیمایي نفوس پر رواني مشکلاتو باندې مخته شوی دی، چې دا غني مایي څخه تر ډېره برخه باندې شوی دی. همدغه شوی دی همدغه مشکلاتو په خاطر دي چې همدغه صنعت ته مخه راوړل شي، دي ته کار کول اجازه او ته مساعده شوی ده. نو یعنی دا د دې خپل د سرګرمۍ لپاره، یا هم د دې خپل د اقتصادي مشکلاتو لپاره دي دغه
حق را ورده خو افغانستان مېرمنې صرف د دوو برخو کې اړتیا نه لري باید د هر هغه برخې کې چې افغان مېرمنې فعال دي ورته د کار کول اجازه ورکول سي ځکه چې موږ په مالی متمرتیا لرو موږ په محکمه کې مرتیا لرو افغان مېرمنې په هر یعنی برخه کې انجینری برخه کې په هر برخه کې سي افغان مېرمنې ته اړتیا ده صرف د دوو برخو کې اړتیا نه شو هم دا د دوو برخو کې هم کارتیا ووسي په تلونکو کلونو کې هم دا هم شاید ونه ووسي چې زه بیا هم د خپل دا خبره تکراروم چې متاسفانه دا یو ډیر ستر ځای ده.
تشکر بانو کاکر. بانو فرهمن شما اظهارات بانو کاکر شنیدین که سرقمی که شما هم به تایید حرفای شما خب تنها قابلگی یکانه مورد نیست یا موزش شغل نیست که بانوان در او راه پیدا کنن. خب می رقم که به قابلها نیاز است، به دکتران، به انجینیران، معلمان و دیگر متخصصان و کارشناسان هم در جامعه نیاز است. می خواستم سوال کنم از شما که در آستانه سیومین نشست ملل متحد در دوحه در مورد افغانستان فکر میکنین که آیا آزاد گذاشتن و یا خواهش کردن از شاگردان صنف فارغ تحصیل صنف 12 هم که میتونن قابلگی را ادامه بتن دروسش و آموزش ببینن این یک سرآغاز باشه برای ادامه و اجازه دادن برای ادامه تحصیلات؟ شما چی فکر میکنین؟
ما ای در این قسمت خوشبین نیستم به خاطر از این که این یک بازی سیاسی طالبان است. طالب به این منطق باید رسیده باشه که افغانستان یک کشور بسیار بزرگ است، یک کشور متعلق به یک قوم نیست، به یک گروه نیست که ما بیایم تمام دخترای کشور را برش بگویم که شما میتونین که بین قابله شاید. نمیخواه دختر من میخواه پیلوت باشه، دختر خواهرم میخواه انجینیر باشه، اما قسم یک هموطن دیگه ما دخترش میخواه که استاد پنتون باشه، یکی میخواه که یک حقوقدان باشه و همطور که انسان ها متفاوت در دنیا میان، خواستایشان علایقشان متفاوت است. اونم طور یک جامعه تشکیل از افراد متفاوت با خواستای متفاوت و یک جامعه را امو شغل های یا امو اشتغال متفاوت یا امو تمام امو مضامینی که متفاوت است یا وظایف متفاوت و تمام امورات افغانستان از نمی کنیم خلاصه کنیم برای یک قابل بودن. من در این قسمت سخت نگران وضعیت او دختر هستم که امروز
یعنی به این معنی که شما فکر نمی کنید ببخشید بانو فهمند، یعنی به این معنی فکر نمی کنید که یک سرآغاز باشه برای از این که آهسته آهسته؟
نخیر.
بسیار خوب، تشکر از شما. تشکر.
من فکر نمی کنم یک بسیار کوتاه.
خواهش می
کنم. من فکر نمی کنم که سرآغاز باشه به خاطر از این که زن افغانستان و دختر افغانستان آل در میدان بازی سیاسی طالبان انداخته و به این عنوان امو بازی های سیاسی خود چنان از استفاده می کنه از نام دختر افغانستان که امروز خواسته که من تمام دخترهای افغانستان قابله و یا نرس میسازم و زن افغانستان. من از آدرس رادیوی شما برای طالبا میگم که به اون منطق رسیدن، به اون ظرفیت دارن زن افغانستان، او 50% حق خود میخواهد. تو طالب باشی و یا هر کسی که در رأس باشه، زن افغانستان 50% حق خود میخواهد که حق مساوی در برابر در مقابل برادرای خود داشته باشه و حکومت هم زمان سازنده میباشه که حق مرد و زن مساوی باشه و برای ما دیگه این بازی هایتان بسیار یک شوخی بسیار بدمزه هست.
بینید تشکر بانو فرهمند. سوال بعدی من است که بازم خدمت شما برمیگردیم اما پس از یک وقفه بس خود دنبال میکنیم.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه او ټلویزیون نه زمونږ د سپینې خبرې یا رکراس خپرونې غږ اورئ. په دې موضوع باندې موږ غږیږو چې په افغانستان کې د نجونو دپاره او د ښځو دپاره د کار او د تحصیل څه ډول فرصت مساعد شوی دی. ظاهرا داسې راپورونه رسیدلي دي چې د قالین اوبدلو او د قابلګۍ دپاره اجازه ورکړل شوې ده او ځینې نجونې ځي دغه پروګرامونو ته. موږ سره دوه محترمې میلمنې دي په پروګرام کې، آغلې مزلفه کاکړ او همداسې دیباجان فرهمن موږ سره دي. آغلې کاکړ، غوښتل مې یو نظر هم واخلم مخکې تاسو دې بحث کې چون نیم پات شو، هغه دا و چې اوس خو د دولسم د ټولګیو نه فارغو کسانو ته دا زمینه مساعد د کړې یا اجازه ورکړې په هم اصطلاحي ویو چې دوی کارو کی، اما درې کال شلو چې د وم ټولګي نه پورته، یعنی د وم په شمول باندې تر دولسم پورې نور زده کوونکي نه دي تلي خونځیو ته، چې هغوی به څه کوي چې بې سرنوشت پاتې دي. دلته ستاسو یو پیشنهاد یا نظر څه ششته ده چې دغه رسیدلي کول ته چې دا د افغانستان په اقتصاد او ټولنه او په ټولو عمرو کې ډیر تاثیر لري، نقش او تحصیل او کارې دوی د پاره څه پیشنهاد لري؟ کاشکې چې دلته د طالبانو استازي وي چې ډیر به دا پوښتنې هغوی ته راجع شوی وي. ما حداقل که چیرته وایوري نو ستاسې نظریات خو به پکې مهربان.
ډیره مننه. زه خو به لومړی دا ووایم چې ګوري، موږ همیشه افغانستان په جنګو کې ښکېل هیواد و. اوس مهال چې همدغه ادعا کېږي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او په افغانستان کې سرته سره امنیت راغلی دی او افغانستان ټول خلک په امن کې ژوند کوي، نو په یو خپلواک هیواد کې ولې باید ښځه د همدغه تعلیم څخه چې لومړنی او اساسترین حق دی روم پاتې سي او په همدغه خپلواک هیواد کې په همدغه امن هیواد کې ولې افغان میرمنې خپل ځان په امن کې احساس نه کوي؟ همدا اوس که زه وایم ځما څخه نیولې به تر ټولو پر د ټولو افغانو انجونو درک همدغه دی چې د هغوی خپل دننه داخلي جګړه کې هغوی خپل ځانونه د منځه وړي. که موږ چیرې وګورو، ډېر افغانو انجونو خودکشي وکړه، ځان وژنه یې وکړله او د داسې نورو مشکلاتو سره دي مخامخ دي چې هغوی اصلا هغه امنیت یا هغه امن دی نه حس کوي. بله خبره دا ده چې تاسو یادونه وکړئ چې همدغه بریک کال څخه چې موږ صرف د دولسم فارغانو چې کوم وی هم تر وم سیم په پرې تر وسه پرې نه سه، همدغه خبره ته موږ منظور دي چې دا اوس چې د قابلیت اجازه ورکول شوی ده یا هم د صنعت کې د کار کول اجازه ورکول شوی ده، دغه فرصت باید دغه د مکتبو د دروازو په خلاص کول کې ورکول شي. دغه فرصت باید د پانتونونو په هر برخه کې هغه اسلامي چوکاټ کې چې دی غواړي، هغه اسلامي چوکاټ چې دی خپل هر ډول منظور هدف ته اسلامي چوکاټ څخه لري، اماغه چوکاټ چې موږ ته کې او جون ته د تعلیم کولو اجازه ورکول سي. ځکه کچيري سبا هم دغه قابله ونه اوسي او همدغه صنعت کار ونه اوسي، نو دوی به همدغه ستره ضایع سره به هم مخامخ کېږي. اوس په اوایلو کې چې وه د مکتب دروازې بندې شولې، د پانتون دروازې د انجونو په مخ خلاص وې، دوی ویل چې موږ یو اسلامي چوکاټ رامنځته کړو چې پارتیشن یې رامنځته کړي چې د انجونو بخش به جلای د الکانو د به جلای ورځې ورجلا کړله، همداسې درسي ټایمونه یې ورجلا کړله. هماغه وخت هغه هم قبول شوله، خو د هغه وروسته د پانتون دروازې هم بندې شولې. اوس د مکتب بود دروازه د خلاصول د پاره دا چې په دغه درې کالو کې افغان میرمنو تظاهرات وکړه، په سړکونو را ووتل، خپل आवाज پورته کړی او زارې وکړه، لمنه ورته ونیول چې د انجونو مکتبونه باید خلاصې کړو. په دې باندې هیڅ ډول تاثیر ونه کړي، هیڅ ډول خبرګون ښکارانه کړي او د نړیوالو د فشارونو باوجود دا چې اوس مهال کې کچې موږ هم دا یو ستر حقیقت دی چې د رسمیت پیژندلو موضوع ته اړتیا لري چې افغانستان باید په رسمیت وپیژندل شي. د نورو اقتصادي چارو د پرمختګ لپاره خو دوی بیا هم همدغه کار نه کوي، د مکتب دروازې د انجونو په مخ نه خلاصوي. نو زموږ پیشنهاد او زموږ نظر همدغه دی، کچیر دغه د مکتب دروازې د انجونو په مخ خلاص نه شي او موږ صرف د ولسم فارغین هغه هم د 2020 کال را په دی خو موږ فارغین ولرو او بیا دغه وروسته موږ راتلونکي کلونو کې هم بوس کلونو کې اصلا فارغین ونه لرو، نو همدغه قابلیت هم کفایت نه کوي د افغانستان دپاره. افغانستان نفوس ډیر زیاتې پاره کې میرمنې ډیر زیاتې، کچیر موږ صرف مرکز ته فکر ونه کو په ولایاتو کې په ولسوالۍ کې څومره میرمنې د همدغه اولاد زیږون په وخت مرګ سره مخامخ کیږي، څومره میرمنې د همدغه اولادونو چې پیدا کیږي په هماغه وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. همدا د څه معنی لري؟ همدا د دې معنی لري چې هماغه ځایو کې تعلیم ته اجازه نه ده ورکول شوی، فرصت نه دی رامنځته شوی. همدغه قابلیت موږ په هماغه ولسوالۍ ولایتونو کې نه لرو. که چیرې صرف د مرکز خبرې، افغانستان صرف مرکز را پیچل شوی، هغه جلا خبره ده. خو که چیرې د همه شمول افغانستان خبرې دي، باید دې ته توجه وکړي چې
هم دغه د مکتب د وضعیت خلاص کې به د پام ده یو باخ کې چیز دی وای اجازه وکړه خو د اقل هغه د ولسم فارغین خو وسه دا څه خونه د وس مثلا کدر ووم سنف پورې وسه د ووم سنف پورې اساسي درسونه نه پل کې اساسي درسونه د ووم نه ورسته پل کې نو د ووم څخه بیا مستقیم قابلیت کېدلم نه ممکنه خبر ده نو د دې لپاره باید دی هم دغه د مکتب د وضعیت خلاص کې چې موږ په بار بار غوښتنه کړې د بیا هم غوښتنه کوو تر هغه وخت به کو چې ان شاء الله پر دې باندې تاثیر وکړي او د مکتب د وضعیت خلاص کې
کور ودان منن
تشکر بانو کاکر. بانو فرحمند شما اظهارات بانو کاکر را شنیدین در رابطه با جنبش های اعتراضی در افغانستان و معترضان بانوان معترض صحبت کردن. خود شما که یکی از بانوان معترض بودین و هستین و در افغانستان در کابل هم چنین اعتراض های خیابانی دست دادین، ای به نظر شما این اعتراضات در کجا رسید؟ سه ایست که از طریق رسانه ها تا جایی که امکان داشت دنیا را با خبر ساختند و دنیا آگاه شدند، اما بالاخره در حال حاضر این سلسله اعتراض ها به کجا رسیده؟ به نظر شما ادامه این اعتراض ها برای دوباره به دست آوردن حقوق کار و تحصیل به کجا منجر خواهد شد؟ آیا ادامه خواهد داشت و ای که آهسته آهسته خاموش خواهد شد به نظر شما؟
اصلا خاموش نمیشه به خاطر از اینکه اعتراضات ادامه داره. شما شاهد هستین با اونمو قدر قیوداتی که وضع کرده طالبا اعتراضات ما ادامه داره، حتی از زیر زمینی ها، حتی از کوچکترین مکانی که ما در اختیار خود داشته باشیم، 10 نفر 15 نفر هم که گرد هم شیم، ما بالای یک حکمی که اینا خلاف دین اسلام و خلاف همه حقوق بشر اینا در افغانستان صادر میتونن بر زن افغانستان، ما صدا بلند میکنیم و ایرای ما ادامه داره و تا که زنده هستیم ایرای ما ادامه داره و ما خواهان حقوق خود هستیم و طالب به فکر از این نباشه که اعتراضات آل کمرنگ شده و شاید دیگه همیشه خاموش شده، یعنی اصلا نه، به خاطر از این که بیشترین اعتراضات ما فعلا شما شاهد هستین از طریق صفحات مجازی هست، در خارج از کشور هست، تعداد فعالین و مدافعین حقوق زن افغانستان که اونجا هم دادخواهی ها ادامه داره و در داخل افغانستان به اونم قدر شرایط بده که زنا دارن و دستگیر میشن، حتی زنده و مردی خانما و دختر خانما گم میشه به خاطر که اعتراض کرده حق خود خواسته و تا که زنده هستیم صدای ما بلند است و صدای ما رسا هست و در مقابل هر بی‌عدالتی از یا ما مبارزه میکنیم و قد علم میکنیم و ما میخواییم که صدای ما شنیده شوه و ما میخواییم که حقوق ما بر ما داده شوه و ما میخواییم که این رای ما نسل به نسل ما ادامه پیدا کنه تا باشه هر حکومت هر دولتی که باشه هیچ وقت در فکر از این نباشه که زن افغانستان ناتوان است. نه، زن افغانستان با اینم قدر خشونتی که در مقابلش صورت گرفته آنقدر مستحکم و قوی شده که به بدترین وضعیت هم میتونه که صدای خود بلند کنه و به بدترین شرایطی که فعلا بالای زن افغانستان در زندان ها چی میگذره و ما شاهد هستیم که بار بار از زندان هم که رها میشه ولو نیمه جان هم که میباشه بازم یک دمش گراس شد یک نفس راحت کشید بازم قد علم میکنه استاره میشه و اعتراض میکنه و به این فکر نباشه که زن افغانستان با دو کورسی که اینا فعال کردن بازی میخوره و یا جامعه جهانی بازی میخوره و یا کشورهای منطقه. ما تمام مردم تمام جهان طالب را شناخته که هویت طالب و ای که چهره های چند بودی طالب به چی قسمت و وحشت از اینا تا چی حد هست و این مسئله که برای 2 ساله همی نرسی و قابلگی و اینا را که اینا آموزش شروع کردن این فقط یک بازی سیاسی بیش نیست.
تشکر بانو فرحمند.
سیاسی لوبه نده پدیارم من پختنی لرو اما دستاسی ده خبرو په دوام آقل فرحمند چه پا تولینیز و شبکو بانده دیر و نارینه و خز و تقریبا داده دریم کال پوره کیگی کمپینونه که یه اوز خوی ده ملی کمپین پا نامو بانیم ده انجونو ده تعلیم و ده خزو ده حقونو ده پاره البته ده مدنی حقونو ده پاره کمپین کوي او د طالبانو د حکومت نه غواړي چې دوی د قانون په چوکاټ کې چې اساسي قانون کې څه ذکر دي د افغانستان د پخوانی جمهوریت ټولې چارې بیرته فعال وساتي. موږ هم په رسنیو کې د طالبانو د ځینو چارواکو چې ډیر په سیاسي مجلسونو کې مطرح او رسنیو سره خبرې کولې هغه علني انتقاد کوي وایي چې باید ښځو نجونو ټولو ته کار زمینه جوړه شي تعلیم ورکړي خو مشران دا نه مني. غوښتل مې مزلفه جانستان نظر په دې باندې واخلو چې اوس د ځینې فرصتونه لکه دا ننم چې په وغه کېدلو چې قابلګۍ دپاره په حضوري ډول امکان شته چې تحصیل یا تعلیم یې وکړي یا زده کړې وکړي او د صنعتي لاسي صنایعو دپاره لکه قالینې جوړې کړي، اما په آنلاین ډول هم ډېرو نجونو دپاره د تعلیم او د تحصیل زمینه او حتی د حرفوي زده کړو کورسونه فعال شوي دي. فکر کوئ دا موثریت لري په دې اساس وخت کې چې ډېر قیودات دي د ښځو په ګرځېدو او په تعلیم او په کار باندې؟
ډېر مننه. تبان دا ډېر زیات موثریت لري که چېرې ولیدل شي. د 2022 کال په دې خوا موږ ولیدل چې په آنلاین ډول د افغان نجونو لپاره که هغه داخلي وي یا هم د بهرني هېوادو څخه و د افغانانو په مرسته البته ډېر زیات فرصتونه دوی ته رامنځته شول، لکه تعلیمي فرصتونه و یا هم که همداسې نور حرفوي کارونو د زده کړې فرصتونه و. که آنلاین برنامې وي د دې لپاره که هغه د هېواد دننه وي یا د هېواد بهر چې هماغه نجونې چې مهاجرې شوي دي او د هېواد دننه نه دي، د هغوی دپاره دغه ډول فرصتونه رامنځته کول او دغه ډول برنامې ډېر زیات موثریت لري. دا بېرته د دې په پیاوړ کېدلو باندې ډېر زیات تاثیر لري. دا په دې معنی لري چې افغان نجونې که په هغه عامه اصطلاح په هغه پښتو عامه اصطلاح چې وایي که د دروازه بنده شي د کلکین د خواسته وځي، یعنې که دوی ته په مخ باندې یوه دروازه بند شي یو خوند رامنځته شي، دوی کولی شي چې د هغه خوندونو سره مبارزه وکړي، نور فرصتونه ځان ته برابر کړي، د نورو فرصتونو څخه استفاده وکړي. ځکه دا په دې معنی لري، دا په دې دلالت کوي که چیرې په راتلونکي کلونو کې یا هم چیرې په همدا راتلونکي وختونو کې د طالبانو یا اسلامي اماراتو همدا امر رسانی پای ته ورسیږي او بېرته د پخوا په شان دوی وکولی شي چې په حضوري ډول فعالیت ولري، دا بېرته هماغه د دوی په ذهنیت باندې یا هم د دوی په رواني حالات باندې دلالت کوي چې دوی کولی شي دغه وړتیا درلودله، دوی هماغه هم زده کړې حاصله کړې دي او دوی داسې نه وه چې که چیرې د دوی په مخ دروازه بندې شولې دوی هم خاموشه پاتې شولې او دوی هېڅ ډول فعالیت نه درلودله. بله خبره دا ده چې آنلاین برنامې یا هم همدغه آنلاین کم حرفوي کارونه چې یا هم تعلیمي عرصه کې کم کارونه چې دا د حضوري سره خو فرق طبعاً ډېر زیات لري، اما خپل تاثیرات هم لري. په حضوري باندې چې کم ترسره کېږي په افغانستان کې که موږ وګورو د افغانستان دننه انټرنیټي مشکلات لري، افغان نجونې سره مخامخ دي د اقتصادي مشکلاتو له امله، همداسې ډېر مشکلات سره چې مثلا ډېر نجونې ته موبایل نه لري چې هغه څخه استفاده وکولی شي، ډېر نجونې نشي کولی انټرنیټ فعاله کړي چې هلته په لوړ ګزه باندې، او همداسې نور مشکلات سره چې دي مخامخ دي. هغه مشکلات په خاطر تر ډېره حده پورې ډېرې د افغانستان نجونې د دغه فرصتونو څخه محرومه پاتې شوي دي، خو هغه نجونې چې که وکولی شي بله چې افغانستان دننه همدغه چې تاسو ویل همدغه ملي کمپاین په برنامه کې ډېرې داسې نجونې دي چې هغوی خپله د دولسم فارغینې دي، هماغه نجونې دي چې په لسم یولسم سن کې خپل زده کوونکي دي، دوی همدغه فرصتونه د نورو نجونو دپاره رابرابر کړي دي، د نورو نجونو دپاره دغه فرصت او دا زمینې برابرې کړي دي چې دا یو ښه چانس دی دغه نجونو دپاره چې کولی شي د دې څخه استفاده وکړي.
ډېره مننه، ډېره مننه. موږ به پوښتنه شته دی خو آصف صاحب پوښتنه لرله، دا به واورو زه بیا هغه مطرح کړم.
بله، تشکر آقای آشنا. بانو فرهمند، همینجا هم که شما هم آگاه هستین و بینندگان و شنوندگان ما هم میدانن، پس از وضع محدودیت ها بر کار دختران و زنان در افغانستان در مؤسسه های مختلف، خوب اکثر از اونا بیکار هستن، چی فکر می کنید مثلا وضع محدودیت ها بر کار زنان یک بار سنگین اقتصادی در افغانستان وضع کرده، چی فکر میکنین که تشبس های خصوصی برای فعلا در خانه ها مثلا یک گلدوزی یا مثلا مثل قالین صنعت روی آوردن به صنعت قالین و یا هم تشبس های خصوصی مثلا باز کردن یک رستوران و از این قبیل کارها چقدر میتونه مؤثر باشه برزی که هم خانما میتونن در امور اقتصادی افغانستان به شکل از اشکال سهم بگیرن، هم برای خود و هم برای کسایی که با اونا همکار هستن بتونن یک لقمنان فراهم بکنن؟
دقیقا که با آمدن طالبا
تمام مردم به یک اقتصاد بسیار بد روبرو شدن و کار خود از دست دادن، نان حلال خود از دست دادن. او وظیفه که یک ماش حلال را برای اولاد خود می آوردن و نفقه اولاد خود را پورا می کردن، بیشترین صدمه را در این قسمت زنا دید و او زنانی که نانآور خانه خود بود. ما شاهد بودیم که حتی به اعضای بدن خود فروختن و بالاخره دست به فروش اموال خانه و بالاخره که اموال خانه ختم شد، اولاد خود استخلاص خود به فروش نداشتن و فروختن که کلش از برکت طالبا و از آمدن طالبا بود که مردم از پرستان و پایین سرحد بتشونه و به اقتصاد بد رو برو کنه. خب در کل ما گفتن میتونیم که به آن هیل زنایی که از تحصیل دور است و مدرک تحصیلی نداره، خوب است که برای کالیج بافی کنه و موره بافی کنه و خیاطی کنه و هم میتونه که یک آید خوب برای خانوادهش و یک لقمنان به فامیل خود پیدا کنه از رای حلال. ولی تعداد زیاد خانم ها و دختر خانم هایی که مدرک ماستری و لسانس و فارغ 14 و اینا هستن، اونا را اقتصادشان از کدام مدرک پوره کنن، از کدام شیوه و از کدام طریق. باید زمینه های کار برابر به سطح تحصیلی و سطح سویی هر زن افغان در نظر گرفته شا و حد جاجل در قسمت اقتصاد و حمایت زنان قدام در مدرک مردم از این فاجهی بس
بله.
تشکر. تشکر بانم فرهمند. پس از پخش یک پیام دوباره برمیگردیم به برنامه روک و راست سپین خبره.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
او اوس د سپینې خبرې یا روک و راست خبرونه اوري او په انټرنیټي پانو باندې ګوري. مصطفی جان، یو پوښتنه مې کوله، یو لنډ تبصره به دا وکړو چې په تعلیم، تحصیل او کار یو بشری حق دی د نړیوالو میثاقونو د مخې نه او د ملګرو ملتونو د ژنیو د کنوانسیون د مخې نه. که په چیرته قانونمندو ټولنو کې څوک یو د تعلیم او تحصیل نه او د کار نه منی کی، دا یو جرم ګڼل کیږي. او په افغانستان کې دریم کال دی چې د طالبانو حکومت خاصتا نجونې او ښځې د خاصو ځایونو د کار او تحصیل او دوی نه منی کړي. تاسو په دې پوره تفسیرې وکړلې. اوس پوښتنه دا ده چې که چیرته دوی غواړي چې نړیوال ورته رسمیت ورکړي، دوی په خپله داسې یو جرم مرتکب شوی دی، دوی به دې سره څه کوي، څه ډول چلند به کوي؟ کله کله په دې وروستیو تبصرو کې د طالبانو حکومت ویلي دي چې د افغانستان زموږ بشري حقونه د غرب د بشري حقونو سره فرق لري. درحالې چې تعلیم او تحصیل د بشر خپل نارمل حق دی، وادي حق دی چې باید زده کړه وکړي، علم وکړي، پوهه زده کړي. دغه توپیرونه ولې ورکوي؟ ولې څه باورونه دوی لري؟ دوی نه پوهیږي چې عواقب به څه.
ډېره مننه. لومړی خو راځم دې ته چې تعلیم د افغان مېرمنو کاغه د افغانستان د نارینه وو دغه مېرمنو دی هغه یو مشروع غوښتنه ده. او بل خبره دا ده چې دې چې دا د غربي سره ورته والی دې ته ورکوي، هم وایي چې دا د غرب مطابق. اول دا دي چې موږ الحمدلله مسلمانان یو، او مسلمانۍ اول آیات په اقرا باندې شروع کیږي. که چیرې موږ مسلمانان یو نو موږ باید په دې باندې ایمان ولرو چې اقرا باندې شروع کیږي، یعنی تعلیم وکړي. او تعلیم په هر نارینه او ښځینه باندې فرض دی. هغه ټولنه کې چې هغه ټولنه چارواکي ځان په واقعي معنی مسلمانان بولي، نو هغه څنګه د یو الله د فرض څخه انکار کوي او د انجونو په وړاندې همدغه د تعلیم دروازه بندوي او دې ته به دا نوم ورکوي چې موږ اوس اسلامي قانون رامنځته کړی دی، موږ اوس اسلامي چوکاټ رامنځته کړی دی او ټول باید په اسلامي چوکاټ کې ژوند وکړي. که چیرې د اسلامي چوکاټ خبرې همدغه اقرا یعنی د الله نو نن تاسو شروع وکړئ همدغه تعلیم او پر هر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، باید په دې باندې ایمان ولرو. او بل خبره دا ده چې په اوایلو کې چې دی راغلی و دی همدغه خبره کوله چې اسلام او په اسلام یعنی په اسلامي چوکاټ اوس په افغانستان کې تر ټولو سمه ده. په خوا به که په خوا دی ته غربي معلومه دی یا هم په خوا دی ته کاملا دیموکراسي نظام معلومه دی، په خوا دی ته کاملا کفري معلومه دی، اوس خو مسلمانان یو اماغه د فخوا چوکاټ کچیر دی ته د دې په اساس برابر نه و. آیا د درې کال لري ځان د پاره لږ وخت ګڼي چې په درې کال کې دی ونس وای کولای چې یو اسلامي چوکاټ رامنځته کې او د انجونو د اساسي حقوقو د پاره د غوی د بشري حقوقو د پاره د غوی هغه اسلامي حقوقو اغه تا خپل اسلامي حقوق ورکه کچیر دی ونس وای کولای په درې کال کې صرف دا زمينه را مېسته کې نو دې څنګه د اسلامي چوکاټ خبرې کې بل خبره دا ده چې په جرم کې خاصلن دې کې دا ځان مجرم نشکار کیږي، بلکې دې دا لا هم دا واقعي چې ودی کوه کولای سولای چې ټول هغه خندونه د منځ یو سي د افغانستان مرمنې اوس دا خبر او دا اصلاح ډیر عام سم ده چې افغانستان اوس د شوز د پاره په یو زندان بدل سم د افغانستان مرمنی که په خوا کې هم وی او که اوس هم وی هغوی د برابر والی داوا نه لري چې هغوی ځان د افغانستان د نارینه سره برابر وګڼي، بلکې هغوی خپل د اساسي او حقوقي غوښتنو داوا کوي چې هغوی ته باید ورکول سي، چې یو له هغوی څخه تر ټولو اساسي همدغه تعلیم دی چې باید ورکول سي، د کار کولو زمینه ورته برابره سي، هغوی وکولای سي کار وکړي. همدا اوس مهال په افغانستان کې موږ ډېرې مېرمنې کونډې لرو چې هغوی د اولادونو سره فرستې د غاړه ده. همدا اوس مهال موږ په افغانستان کې ډېر یتیمان لرو، ډېر به سرفراسته مېرمنې لرو. دا دومره جنگلو باوجود چې په افغانستان کې په دې څو کلونو کې جګړې وې، جنگونه و او هغه تاوانونه او هغه ضایع چې افغانستان کې هر کورنۍ ورکړې ده، هر کورنۍ داسې نه ده چې هغه کورنۍ کې د دې خپل یو اولاد یو پلار یو زوی د لاس نه ورکړي. نو هغه مېرمنو د پاره کچیر دینه د کار کولو زمينه برابر کې نه، د تعلیم کولو زمينه برابر کې نو آیا به دې کولای سي د همدغه ټول مېرمنو د همدغه ټول د افغانستان د نیمایي نفوس مسولیت دی پر غاړه واخلو. صرف نن د پاره نه، موږ صرف نن خبره نه کوو، موږ د راتلونکو کلونو خبره کوو. پر راتلونکو کلونو کې همدغه ستر ضایع چې پر راتلونکو کلونو کې همدغه مشکلات سره چې موږ مخامخ کیږو، د هغوی هغه زیان به څوک ورته حاصل کړي؟ یا دوی په دې کانې کولای شي د افغانستان د نیمایي نفوس په دې کانې کې چې دی وکولای شي د دې لپاره کار وکړي. او بل خبر دا چې د نړیوالو لخوا هم پر دې بار بار فشارونه د دې د رسمیت پیژندلو لپاره پام دی چې دوی باید د افغان مېرمنو ته هغه حقوق ورکړي او د افغانو نجونو په وړاندې د مکتب دروازې خلاصې کړي، چې دا نه غربي غوښتنه ده، دا نه دیموکراسي غوښتنه ده، دا نه هم کفري غوښتنه ده، بلکې دا زموږ اسلامي غوښتنه ده چې الله موږ ته د کار کولو او د تعلیم کولو اجازه راکړې ده. که چېرې دا خبره غلطه وي، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې تجارت کوي شوزو، دا په وخت کې شوزو تعلیم کوي، همدغه دیني زده کړې کوي. نو کچېری دا خبرې نو اسلام صرف افغانستان کې په واقع معنی نو هغه خبره دلته ده. کچېری دا نه وي، دی باید قناعت بخش جواب ولري، دی باید قناعت لرونکي دلیل ولري او دی باید د افغان نجونو د مکتب دروازه خلاص.
یعنی تر اوسه پورې په مطرح شوو استدلال او دلایل چې ویلي تاسو قانوني نه یاستئ،
داسې دلیل او استدلال نه دی تر اوسه مطرح شوی. په وایلو کې د دې استدلال دا و چې په مکتب کې بعضې مضامین کتابونه موږ تبدیل کوو په معرف کې چې بعضې مشکلات لري هغه باید تبدیل سي. د هغه وروسته وویل شوله چې د جینس په یعنی د نجونو د مکتب ته ځي اسلامي چوکاټ نه دي رامنځته شوی. که چېرې موږ د مکتب بحث یوې خواته پرېږدو، په پوهنتونونو کې همدغه دی په وایلو کې چې راغلی د پوهنتون دروازې خلاصې وې، چې دوی وویل موږ یو پارتیشن را مېز کو دغه ورسته د انجنونو الکانو درس ټایم تبدیل کی دغه ورسته نور مسائل و چې د ټول ومن رسول افغانستان مېرمنې دا سنی دي چې اوس په عام اصلاح چې دی باسه چې دی غربي حقوق واړي هغه ول ستاسو هر هغه حقوق هر هغه چوکاټ چې موږ لپاره تاسو را مېز کی موږ منو اته کدی وایي چې سر له سبا څخه چې افغان انجن په بغره کې ولاړ سي مکتب ته هغه د دې یو فرهنګي دی اسلام چې په فرهنګ راګټ کړی دی کچیر دغه خبرم دی وکي هغه منی او په ماغه کېم زی مکتبو ته سیز دی په وړاندې مکتب دروازې خلاص کې خو دې تر اوسه پر هیڅ داسې دلیل او قناعت بخش جواب نه دی ورکړي یا د سم وایي چې سر چې نور انجن نشي کولای تعلیم ترلاسه کړي از موږ په حکومت دایي کې اصلا انجن نشي کولای تعلیم ولري یا د سم د مکتب دروازې خلاص کې د دې د امر ثانی اصلا په معنا نه پوهی څوک د درې کال پورې همدا امر ثانی دی د درې کال پورې همدا د چوکاټ موضوع ده چې تر اوسه پورې هم حل شوی نه ده او تر اوسه پورې هم هیڅ څوک په دې قناعت نه دی کړی چې دغه اسلامي چوکاټ څخه منظور څه دی.
مننه.
تشکر از هر دو مهمان، شنوندگان و بینندگان عزیز. شما برنامه روک راست اسپین خبری را میشنوین که در رابطه با فرصت‌های آموزشی و کاری برای بانوان در افغانستان صحبت میکنیم. مهمانای محترم بحث ما فعالان حقوق زنان و فعال حقوق مدنی بانو مزلفه کارکر و بانو دیبا فرهمند هستند. فقط حدود 8 دقیقه به ختم برنامه مانده. بانو فرهمند، بانچه گفته آمد در جریان برنامه و آنچه شما روش اشاره کردین که زنان و بانوان همچنان به اعتراض خود ادامه میدن برای به دست آوردن حق خود در افغانستان در آستانه کنفرانس ها و نشست های بین المللی، چی فکر میکنین که در حال حاضر طالبان چی گزینه‌ای دارد؟ چقدر از موقف قبلی خود آهسته آهسته عقب نشستن و چقدر در این راه کارهای مثبت صورت گرفته و چقدر شما امیدوار هستین؟ حدود 4 دقیقه وقت دارین، بفرمایید.
ما تا حال کدامکار مثبتی از طالبان را شاهد نبودیم و کدامکار مثبتی نکردن طالبان که ما شاهدی از او کارشان بوده باشیم و ما همه روزه از هر طرف از طریق میدیا سوشیل میدیا خبر میشیم که به خشونت های خود ادامه میتن و کدام کار عطا برامی جوانا و می طبقه ذکور عطا کدام کار اساسی زمینه کار اینا ایجاد نکردن که مردم از راه های قاچاق دور شوند و نرن به خود به خطر مواجه نکنن. جوانا هر روز در مرزا هزار جوان نخود ما از دست میدیم و کدام کار اساسی سوال نکردن، کوچکترین کار در قسمت آموزش و پرورش زنان نکردن و دختران ما همه روزه به افسردگی سخت مواجه هستن. ما شاهد افسردگی از اینا هستیم که تعداد زیاد دخترای ما دست به خودکشی زدن از یا رنج از خاطر اقتصاد وضعیت بد اقتصادی بردن و یا هم از طریق از خاطر نرفتن مکتب و دانشگاه همه راه ها برایشان بسته شد. حتی بیرون رفتن یک جرم است برای زن افغانستان امروز. همه زندان در خانه های خود بشک.
بله
غکی قطع شد.
بله قطع شده. بله
پر صورت مزلفه جانی تاسی خو غک آوری تاسی خوی هستی غک غوارم هستی تایید کم صحیح. یو بلا مسئله چی و مخ که دیبا جان غک خوز قطع شد خود دپا آقا دو دری زل مخ که یو تکی ذکر کو چی طالبان ممکن ده ده خزو ده قانون خاصتن چه ده تعلیم و کار نیمانی کهی دهی که یو چه سیاسی گتی غواری تر لاسه کی ستاسی پر نظر بانی در تکی دیر وقت ده خزو ده قانون فعالان در تکی کاری زنی وقت نور متخصصین هم در تکی وی دکی ده طالبانو چه گتا ده چه طول دنیای مخالفه شویده او دیکی چه هیت دوی تا زیان نشته ده دوی او سپوری پا دی بانی پابندی لگه یا مثلا منی ساتی نگواری چه خزی باید پا طولنه که منظم اخپل ده بشری قانون برخوردار اوسی ولی دوی ده کم سیاسی هدف ده پاره ده کار که
مننه یو موضوع داره چې طبعاً د افغانستان میرمنو څخه د تاریخ د اوږدو څخه تر دې مهاله پورې همیشه د یو سیاسي بازی په رقم استفاده شوې ده او لا هم کیږي بدبختانه. خو دا چې اوس مهال طالبان د ښځو لپاره دغه خنډونه رامنځته کوي، هم په همدا درې کلونو کې د ښځو په وړاندې کم محدودیتونه چې رامنځته شوه، نه یوازې د تعلیم په اړه کې، د کار په اړه کې، د دې د ازادي په اړه کې، د دې د باندې تګ په اړه کې، د دې د سفر کولو په اړه کې، په هر اړه کې چې واته د دې د بندې کېدو په اړه کې، په هر اړه کې چې واه خلکو چې افغان مېرمنو په وړاندې رامنځته شوه، دا څه باندې یو سیاسي برنامه ده. ډېر د م پورې ازما خپل استدلال او تحلیل دا دی چې دوی غواړي چې همدغه د مېرمنو موضوع تر دې د حد پورې دغه واوسي، یا هم د توجه مرکز واوسي، چې نور موضوعاتو ته چې باید پام وسي، توجه وسي، دغه څخه نظر اړول سر واوسي. او بل خبره دا ده چې مېرمنې د افغانستان یو اساسي موضوع ده، یو اړینه موضوع ده، او دې ته باید توجه وسي. خو دوی همدغه په خپل هغه اسلامي یا هم فرهنګي مسایلو کې راګډوي، او د افغان مېرمن څخه د یو سیاسي بازي په واسطه استفاده کوي، چې هر ځل یو نوی فرمان په صادر کولو سره د نوی نوی فرمې یا هم نوی نوی دلایلو استدلالونه رامنځته کوي، چې دا تبن روښانه خبره ده چې دا یو سیاسي بازي ده. خو تر ډېره حده پورې زه هم نسم وایلی چې د دې سره
یو بل ټکی مې غوښتو، د آصفي صاحب په اجازه غوښتل مې دا نظرم واخلم چې ملګری ملتونه مثلا په افغانستان د پاره غونډې وکړلې، او وسم پام کې لري چې دریمه غونډه بیا په افغانستان باندې د ټولو زی دخلو هیوادونو د استازو سره جوړه کی، تاریخ نه دی ورکړی، او په عین وخت کې نورې نړیوالې مؤسسې هم په افغانستان باندې څار لري، لکه د بشري حقوقو د بخنې نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو نورې اړوندې بشري څانګې لکه د خوراک نړیوال سازمان شو، یا همداسې نورې ټولې برخې، یعنی د کډوالو په چارو کې، د ماشومانو، دوی ټول په همدې یو غږ تقریبا مشابه غوښتنې لري. او حتی ځینې حکومتونه لکه د امریکا حکومت، لکه د اروپا اتحادیه، ځینې نور هیوادونه معنی غوښتنې لري چې طالبانو ته توصیه کوي چې تاسو باید دغه تعهداتو مطابق خپل تاسو مخکې لاړ شئ، بین الافغاني خبرې وکړئ، بشري حقونه ورکړئ، او ښځې پرېږدي چې کار وکړي، نورو دپاره هم د شرایط د کار برابر کړي. ستاسو توقع څه ده چې ولې دغه غږونه د نړیوالو حکومتونو او مؤسساتو یوازې تر همدغې غوښتنې پورې محدود پاتې دي؟ عملاً د طالبانو په حکومت باندې داسې یو څه مطرح نه شو کړلی چې مثلا هغوی د دوی د غوښتنې د افغانانو ومني، برعکس تعاملات یې ډېریږي، خصوصا د ګاونډیو هیوادونو.
من خبره هم دا ده چې تر دې دمه پورې په همدغه څو کلونو راهیسې، تر دې دمه پورې دومره اوازونه چې پورته سوله، دومره غوښتنې چې وسولې، دومره فشارونه چې راوړل سوله، او په هغه وضعیت کې چې دوی دا موضوعات ته ضرورت لودل، که په اقتصادي لحاظ واوسي، افغانستان د اقتصادي لحاظ څخه شنه دي، یعنې په اقتصادي مشکلات سره خلک مخامخ دي، د نړیوال لخوا چې کوم فشارونه راغلل، د دوی د رسمیت پېژندلو دپاره راغله، همدغه سازمانونو لخوا څخه رااله، د دې د مرستو په خاطر، یا هم که چېرې موږ راځو په افغانستان کې اوس هم دغه کارونه.
بله، غږم بل غږم فکر کوم چې غږ قطع وصل شو، بلکې قطع شو. زمونږ دا بحث موضوع باندې ډېرې پوښتنې مونږ سره شته، مونږ ډېر وخت آصف صاحب هم جریان کې دی، تاسو چې مونږ طالبانو استازی نه راځي چې دغه ځینې پوښتنو ته هغوی جواب ورکړي.
ما همیشه تلاش کردیم تا نمایندای سخنگویای استان داشته باشیم، یا از مقامات که در وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف طالبان فعالیت،
خصوصا دغه صدا د فرصتونو مسایدولو باره کې د دوی نظریات شامل پر صورت. وقت من گلرو فکر کنم یه لنده وقفه
در صورت بیارو. نخست از مهمانای محترمی که در بحث با ما بودند، بانو دیبا فرحمند، فعال حقوق زنان، و بانو مصطفی کارکر، فعال حقوق مدنی جانسباز، که در برنامه با ما بودند، نظر خود با ما و شنوندگان شریک ساختن. جان سپاس از دو مهمان، و وقت خوش برای هر دو مهمان تمنا داریم. با هم به یک پیام گوش میدیم.
در هر جای جهان که باشید، از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA+. تازه ترین خبرها و گزارش های جامعه، از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت‌های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان‌های دری و پشتو و ده‌ها زبان دیگر. این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA+ در دسترس دارید.
خیر من به ملمنو حضور من سره اوس نشته ده غوی نه ډیره ډیره مننه کو د مزدلفه کاکل نو د دیبا فرهمن نه چې په دې بحث کې ګډون کو من سره او د خزو په نمائندګۍ باندې تر ډیره پوری د خزو د مدني حقوقو ستونزې او غوښتنې وړاندیزونه ټوله مطرح کړل او حتی انتقادونه چې موجود او هغه مطرح کړل دا اوریدونکو نم ډیره ډیره مننه کو وسیف
صاحب بله کې تاییدم با ما بودن اما قبل از اینکه برنامه را ختم بکنیم آقای آشنا می رقم که در جریان برنامه صحبت کردیم که بانوانی که صنف 12 فارغ شده بودن و آموزش قابلگی پرداختن و اجازه دارن یک دکتر سارا شهیر و به یقین است که پس از یک اونایی دوره را آموزش ببینن میتونن این دوره را خدمات ارائه کنن اما بیشتر به این فکر است که کسای این بانوان میتونن از طریق آنلاین مسائل و مضامین مهم طبی را دنبال بکنن با هم به این گزارش گوش میتونن که همکارم ژیلا نوری تهیه کردم.
به دنبال بسته شدن دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی برای دختران و زنان در افغانستان، شمار از دختران فارغ صنف 12 از روی مجبوری در بخش قابلگی آموزش می‌بینند. سارا شهیر، دکتر معالج امراض داخله می‌گوید دختران می‌توانند با تکمیل دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی در بخش قابلگی همکاری کنند، اما نیاز به دروس مسلکی دارند.
ما باید از دو بخش روی از این موضوع حرف بزنیم. یک بخشش مربوط به اشخاص میشه که از روی مجبوریت میاین و میرن تحصیل نیمه ابتدایی در بخش نرسنگ را انجام میدن و بود یا بخش بعدی که ما سر حرف میزنیم در مورد اشخاص هستن اینا نیاز و درمان دارن ولی اشخاص با تجربه و مسلکی نیست که بیای اینا را تداوی و درمان کنه. قسمی که خودم دوره محصلی در طبابت سری کردیم میدانم که یک شخص که صنف 10 11 و 12 مکتب را نخونه او بسیار چانس کم داره که او درسای طبابت را بتونه به صورت مسلکیش پیش ببره.
شماره از دختران دانشجو در صحبت با صدای آمریکا گفتند که حتی از صنف 12 فارغ نشدند اما مجبورن برای سرگرم شدن قابلگی یاد میگیرند. از کسانی که علاقه‌مند هستند قابلیت یاد بگیرند خواسته شده تا باید کتاب‌های فارغ از رشته تحصیلی را بیشتر بخوانند و آنها تحت نظارت جدی مدیریت مسلان قرار دارند. سارا شهیر میگوید که این دختران باید معلومات طبی و مسلکی خود را بیشتر بسازند.
چون شرایط مشکل هست اینا نمیتونند که برن یک دانشگاه را فرا بگیرن، نهایت مجبوریتشان هست میرن این بخش را میخوانن. درس خواندن در هیچ زمان در هیچ جا در هیچ مکان مشکل نداره، بسیار یک موضوع خوب است، میتونند تحصیل کنند ولی کوشش کنند که معلوماتشان را اگر امکانات به موسسه یا آموزشگاه نیمالیشان نیست نا تمام مضامین مسلکی و غیر مسلکی طبابت را علمش را دریافت کنند و اونا امکانات داشته باشند بخوانند، کوشش کنند از طریق انترنت در خانه هایشان علمشان را به یک نحو تکمیل کنند. این راه حل است از نظر من. اینا میتونند که بعدها جان یک خانم یا دختر خانم همسالشان را نجات بدن.
این دختران دانشجو و فارغ مکاتب لیسه با پوشش سیاه مانند مدارس دینی باید در صنوف مهارت‌های صحی آزمایش شوند. برای برخی از آنها مسئله پوشش اسلامی در مسائل طبی رنج‌آور است. حکومت طالبان قبلا اعلام کرده است که نصاب واحد تحصیلی را با معیارهای علمی و جهانی و ارزش‌های ملی و مدنی برای دانشگاه‌ها مسائل تحصیلات عالی و نیمه عالی ترتیب کردند. اما برخی از دانشجویان می‌گویند که اکنون تمرکز بیشتر روی مضامین دینی شده و شمار از مضامین مهم دیگر نیز حذف شده است. طالبان با وضع قوانین شدید از 3 سال بدین سو مانع تحصیل دختران در رشته‌های مختلف و شمول طبابت شدند که با انتقاد شدید جامعه جهانی روبرو هستند. ژیلا نوری
در سپین خبری ارو کراس پرونم پام دی سر پایت رسو کورم ودان چطرو سپوری منگ تا غاگنی ولی و یام پا انترنت پانو بانیز منگ پروگرام کتو. اللہ ملش
شب شما بخیر.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استوديو غان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په ورستۍ حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او